دوستانو د ازادې رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو. ناجیه صفای دراوري.
د هم د مهمه خبرونو سره چې د فاریاب په ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستۍ ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مو کوشش دا کو چې اعتماد سازی منترې شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي چې د شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خوده چې منګه حاضرې چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لمړی رسمي خبري اترې د جولای میاشتې په 8 په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر وو، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانی کې خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تیر اونۍ د ولسمشر غنی لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړي په رخصتۍ کورونه ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرسیال نذیر احمدی نن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې شپږ 50 علني غونډې درلودې، 8 قوانین تصویب کړي او 13 کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیا میشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتل جنو نستنه وژل دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوی بغداد په سیمه کې وسو چې ولستنه پکښ وژل سو او درې څلوېشت نوشته پینسو. د پولیسو او روغتي چارو د مسولانو په وینا د پیژ اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یو برید کې لشتل جنو 2 تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره راپور لمخې د عراق په مرکزی شهر تارمی کچې د بغداد د شمال په 25 کیلومتري کې پروت دی. ځنورژن کې بریټ شپږ عسکر او پولیس وژل دي. اته تنه هم موټر بم چودنی د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتري کې د کوردانو په یو شی میشتي شار کې وژل دي او شپږستانه هم د دې چودنی ټپیان دي. تر څو کې میډلې د دې بریډونو مسولیت نه دی منلای خو پر حکومتي ځواکونو او شیاو باندې اکثر وختونه داعش ته حمله کوي. ترکی چارواکی وای د سوریه پولی ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټی کې په یو برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکی ټلویزیون د سانلیرفا سیمه د والی لقب ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریه سرحد ته نږدې په سورج نومي شارګوټی کې په یو ځانوژن کې برید کې او بخشی دو دیرشتنه واژه‌سو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د جولای د شلم نیټه هغه برید د اسلامي دولت ډلې یادای شکار بلل دی. دغه ډله د سوریه سره د پوله خواته له کوردی ځواکونو سره جنگیږي. داوودغلو دغه راز ویلي د کابینې په نننۍ غونډه کې به د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحد پر لا ډیرو امنیتي تدابیرو بحث وسی. بلخو د سایبریا په ختیځ کې د کراسنویارسک په سیمه کې د یو باسته چپاکېدو په پیښه کې نن لږتلږه یولستنه مړه سوه. په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل یولستنه مړه سوي او تر اوسه د 200 تنو د ټپکېدو خبر لرو، خو د معلومات شایي بدل سي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې دا پیښه د بیکال پر لویه لار رامنځته سوه او په بس کې 500 تنه مسافر سپاره وه. یوه غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لس باندې شروع کلونو راهیسې په روسیې کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي. دوی دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیې کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړی چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي، ځکه نوي مقررات به په روسیې کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په لپسې حضور غوښتونکي نه دي. دغه موسسه له 1992 کال راهیسې په روسیې کې لوړ زده کړو او بشري حقوقو په برخه کې څه باندې 100 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د جولای پر 28مه یعنې پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 12 هغو غیر حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړې چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګو ورته ګوري. په دې کې یو هم د مکارتر موسسه ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پاوز له پخوانی غړ غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منځندارانو ته وویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اوریدل کیږي. ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي. د وی موږ به د خپل متحدانو او شریکانو څنګ ته د اسرائیلو په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغو چې هغه بیګونه امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپل کورو ته ستانه نکړو قرار نسو. ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي، سعید عبیدیانی، امیر حکمتی، د پوسټ پخوانی ډاکټر باید آزاد سي، ایران باید له موږ سره د رابرټ لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپل کورنیو سره یو ځای سي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت ټینګولو لپاره هڅو ته کار لار پرانیزي. او وروسته خبر ده چې په بریتانیا کې د قران کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1300 کلونه پخوانی دي. دغه مخطوطه یا د قران پاڼې د برمنګام پای وکتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې لایراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یو پیړۍ د هغه قدمت ته د چاپ نه و پام سوي. راډیو کاربن چې د پخوانی توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قران کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژ پر پوستکي لیکل سوي دي. باور دادی چې د قران کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تراغ لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي. په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. وایي د دې شبکې غړي یوازې د ملي والي د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي.
دا غړي د دواړو ټاکنې جوړولو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوي. ادم لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
افغانستان د ناکراریو کور دی. دلته ډزې اوریدل کیږي، خو د خوخی په موقع ډزې
دا نو هغه څه دي چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسله والو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې څه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سه دغه هلته اوس پرته یم، نو مې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلمه.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ ژوبله اړولې. پرې یو مفصل رپورټ لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شرورز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریاو وروسته له عمان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې کړې. په دې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اوري چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اټلونکو څو ونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر ورکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونه پروگرام هم په دی یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پورس پر رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې خپل دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان پر ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بل اخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل بریالیو هڅو سره وکولای شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خغل عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیری دیالس کلنی څوارلس کلنی تجربه دا وښودل چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحاتي چې لومړنی او اساسي ګامینن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د کار په پیل سره واخیستل شو. دغه کمیسون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو، بلکې یو لوی ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بل اخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د خپل دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي، ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفی رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاد تدمی چی یموتو غړي دي. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دي او د رای ورکولو حق نه لري. د انتخاب حکومتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یا موتو وای یو نماد دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکی مرستې او تجربه مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړ به وي، خو د انتخاباتو شمیر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ، خو د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. د دې شبکې چارواکو د چهارشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه لسره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې مونږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او مونږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا مونږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. مونږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې نو سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې مونږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوال ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ورګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانیږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل،
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې کچیر دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته عراقي او همدارنګه کچیر دا کار ونیسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په وځنډیږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار له سوغړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمېر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ شو بل اوختی. د کندز د امیر وختي چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوي دي او 202 تنه نور ټپیان دي. د زخمیانو ډیره برخه کسان جوړوي چې یا په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي او یا په هوایی ډزو ټپیان شوي دي. اجمل آریان له کندز نور تفصیل لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 1.5 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 94 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په درېیمه ورځ 116 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول 216 اتیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتونونو ته په ولسوالیو کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 اتیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنې د ترافیکي پېښې له کبله. او په پاتې پېښو کې ډېری پېښې د ترافیکي پېښو له وجې وې چې د بې احتیاطۍ او دې په نتیجه کې کومې پېښې رامنځته شوې دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلې ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه. د اختر شپه وه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسله والو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سې دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سې دغه هلته اوس پرته یم. نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلمه. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سې دا د وسله والو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسله والو مخه سې دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوې دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډیر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په څو نورو ورځو کې ستره محکمه ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بارنیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید کڅام د دوسیه په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وايي د دې دوسیه په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلی مرید ازادي رادیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر څو نورو ورځو ستره محکمه ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي، یعنی چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي دا د پورته محکمې صلاحیت دی نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 6 کاله بند بدله کړي. لاغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغه قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې پاکله عدالت پلی نه شي دوی به پراخ لاریونونه وکړي. دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجبور
مجازات شي. مونږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو.
اویش
کلنه فرخونده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شاد و شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغه څه چې لازمه ده عدالت تامین نشي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د روسیې حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سم پلی نه شي، د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر درې او پرله پسې بریاو وروسته امان او هانګکانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه، دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کاټلین او ایرلند تللې وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان دښتو ځلانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورخت له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونشو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودم خو هیره دلی وي چې افغانستان به سبا د پاپولیګین لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې ولوبي.
بله، داسې ویل کېږي او تکسب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یې وکړي او ځینې کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورمه لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د سیالي لوبډلې په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ورته په لوبډله کې بدلون راغلی او اړتیا هم همدا وه چې بدلون راشي، ورته چې حمید حسن تاسو ورته ټپیونه شته په لوبه کې برخه واخلي او همدا شانتې هغه لوبه کې نوروز منګل په تیر ټولو مو کې پرفورمنس یې نتیجه ښه نه وه دي خاطر مونږ جوړې د مدیر ورسره شو. یعنی دا بدلون نشه راغلی، دا بدلون نه کوچ یا نو بل مشر په خپل مشروع کې تر کړی و، دا بدلون راغلی ول.
بله، په دغه وروستي لوبه کې چې تیر ورسره سره شو ویل کېږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډیر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ چاونې په برخه کې اخیری اور چې کم ډیر اساس او د سرنوشت کونکي اورو دا باید د سیوچات ورکول شوی او چې خېلو بولې وې دغه اور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړې وې. په دغه برخه کې ستاسو نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټینګ خو شو، هدف یې دومره بد هدف نو، خو په تو پښونه کې زموږ تو پښونه لاندې یو څه هدف لري دا څه کارول شي، نو ستیا ور لپاره موږ نو شو کولای چې فاست بالر ځان سره ولرو. زمون فاست بالر په ورسیا ورکې ورنه ان شاء الله شي د لوبي انټرنټ چانس موږ ډیر پیاتو فالس منډه هم ډیر منډه دی، خدا چې بیټسمن ودرې دا تاسو ولې چې هغه یو چانس هم پیدا شو یو دوه فاست بالر نو ورانه نام دا وځو چې بالاخره هغه یو هدف پوره کړ. د مستر ډینګ پاتل مو هم وویل چې شاپور ترام نه په فایل کې دوه په بیا د لارې په دې شي دا وځو چې اون شو کول چې هدف
نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون کیږي چې په دغه لوبو کې مثلا دا خو لومړی کال نه دی، په څو کلونه هر کال د ورته داسې مسایلو سره مخ کیږو، افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون شي چې د کپتان او کوچ او د روزونکو داسې مدیریت ولري چې بیا داسې اشتباهګانې تکرار نشي؟
دا وځوم چې د مدیریت غلطی نه وي. اوس یو خلک غواړي جوړ شي، تبلیغات هم ورته برابر شي، ولوبله هم ښه ولوبله، لوبي هم ښه وګټلې او نور خسرته والی درلودلو. یوازې دا لوبه چې دا لوبه افغانستان بیا لیدله، دا خو په دننه په لوبغالي کې لوبغاړي ول او لوبغاړو لوبه کوله، او لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل ټول افغانان په غدري لومنې لوبه کې ډېر زیات خوښ وو او ټول دا نظر چې ښه تجربات دغه دي په لوبه کې نو چې یو خوا ته موږ وایو چې درې لوبه ګټو چې ښه تجربات وو بل خوا ته چې بیا لوبه په لوبه وایو چې ستونزې د مدیریت ستونزه وایي یا د لوبغاړو ستونزه وایي دا بیا بېله خبره ده خو زه تر ډېره وایم چې کرکټ د لوبه ده بعض وخت ګټل کېږي بعض وخت بدل کېږي خو تر ډېره زموږ په لوبه کې مثبت تجربات لیدل کېږي او ښه سرتوالی لیدل کېږي دا ټول هغه څه دي چې د مدیریت لپاره ورته برابرېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوو ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګندو سموګه ګلاس د رادیو ناوري یورور په راستولي اس ام اس کې شرافت پنوم د کونړ نه ویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانیستو خوشاله یو خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپېلې کمیسون ووسی او سم وخت 2:30 بجې کیدونکې دی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې ورو
د فاریا په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې لامل لستنه او جلسې او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی شوډلې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیمیشتو سیمو کې 13 ورځ 14 لشتل جنون استنه وژلې دي ماکارتر یو غیر حکومتي اداره چې مقاله په امریکا کې د یو لاته باندې شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي او په بریتانیا کې د قران کریم تر ټولو لرغونی پانی موندل سوی چې ویل کیږي 1300 کال پخوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل سوی دی
هو سمسو اقتصادي خبرونه
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کارونه د وسلوال مخالفینو پر اسکری د هلمند والی مرزا خان د همي ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو حق قانون چې د دولت په واک کې هم دی په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د قانونو د ویجاړتیا سبب شوی بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د شواهد پر اسکری لري چې د روخام د ډبرو د قانونو قرارداجان په خپل سر ترټاکلي د زی زیاتې تیج په غیر قانوني توګه انتقالوي د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په قانون کې لاسوهنه کوي او کوي اصلاح نشي نمونه به لاسناد سره افشا کړي د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي رادیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دې په قانونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي نو موږ زیاته کړې چې کله مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک فواید مستقیم اغیز لري او به نشي کولای چې د فواید په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس پر فواید منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ فواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبر اته 50% لوړ تللی دی په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزي ازادي رادیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بیامنیتی لوی دلیل دی بیامنیتی موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پېښ کړی دی زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوو چې له 900 څخه تر 200 تنو ځوانانو ته کار ورکوي دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکار ځوانان ته د کار کول نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنیا بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ افغاني او اویا پوله یو یورو شپږ شپږ افغاني او دیش پوله یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني او دیش پوله یو سعودي ریال شپږ افغاني زر ایراني تومان اتر افغاني او لس پوله او زر پاکستاني کلاري 500 افغاني
اقتصادي خبرونه دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړی دا روخام ل ډبرې جوړ شوی میسونه د معرفت لوهي او ګلاسونه بمولي دلی وی په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاګبر او غیر مسولو کیندونکو تر قطر لاندې دي په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نور مسلو لپاره زموږ همکار الیاس تای ریپورت راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لیرې پر یو دشت د ریګ په منځ کې د دې شوخ نشین ورسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځول او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلې ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه دا چې نه دی چې په قاچاقو کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت په دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي چې کس طالب زنده اخلي. دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکې نه معلومې شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د بیمه مټران یې وسول داخله کې ویوړل، بیرته هغه خلک راایلس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي، نه پغ نو حکومت ورزي ولی د صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسؤلین د دوی سرلاین او دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي، ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولی داسې اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کیږي څو ځله د دې شول وسوالي د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو بو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبر په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبر په ولکه کې دی. هغه ځدی رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي، کایو ټن د سالمه استخراجي، لساو ټن غیر مسلکي استخراجي او لبینځي. نو د یو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو، سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې سو میاشت کې موږ کولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیری وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قرارداد باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د کاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دار شته، اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار مشته داسې شوی نشته کې چې د خدای د رول سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیولو توان لري، خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 50 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته. خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاق وړونکو په څیر د حکومت د مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونه به د قاچاق وړونکو لاسته ولویږي.
لا هلمند مو د رخامو د ډبرو د قاچاق پاړه رپورټ واوریده. د پکتیکا د ګمرک پاړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالی داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د مخه ونیولی شي او یا د خلک په دې قانع شي چې ورور دا د تعهد حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې ما وهه او په مختلفو بهانو خلک دې تمه مجبوره وه چې تاسو په حق و یا په امتیازاتو قایل شي، که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډیر نور هم پرمختګ او ډیر عواید لړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مه درته وایم چې په هیڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې راده شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضي خلک شته چې هغه د بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې هم کوم مقام کې هم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم، خو داسې اوس د دې جواب نه
د زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه تر څو د ثبت خاطر باندې کار وکړو. او هر څوک چې ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي له خپل نظر باندې دا به خلې چې د ملي ګټو نظر ته ونیسي او شخصي ګټو شاته وګرځي تر څو د غلارې پر ترانزیت تعامل نه رسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلارې ته ځي کوي تو دې سبب نه چې دې شخصي ګټه کار وکړي او دوی دا لار پی دی د خوستو باندې راوړي. نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټي وي دا د مسؤلیت خلک کې او هر شواهد او هر وړاندې ترې دي څومره چې فساد په اورېد باندې دایره کې دې اقدام کې دې خاطر ځان کارونه کې تر څو ځان تن خپل ګټه آماده کې او دغه دې منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او پدې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2000 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانی او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده. دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وایي واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ او ورپسې مخکښې خزي او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د بپراتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. کچا هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه هرکلی وکړ، خدا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د رواني اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسی یو سل او اتیا درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې خپل متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانی پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره ورسته اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بلل دی.
مخکخي خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همه مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپل سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما
وختل او هغه د زما د پلاټ تشويق او هغه هم د ارزو درلودله چې کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصو سره غلمړنه مرسته کولای شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولې؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتم یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه ولا، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه، او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغه سې محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شو؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو په درمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوت ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه، د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانه خستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ بس مګ کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ترتوي یا طفل به طفل ورتوي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې د څه کارونه باید تر سره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد ایسته کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي. نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.